وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې پروګرام ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ورسلج هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ ویل چې په افغانستان کې ورستوي خونړۍ بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه له لاسه ورکړ. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په کلکه د افغان ځواکونو چې ورستر بلې خپلې وړتیاوې زیاتوي ملاتړ ته ژمنه ده. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرم ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې ورستوي خونړۍ بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره لستری کرخ تیر شول او لدی ورسته به یوازې له پوزی لارې ورسره ان چلن کیږي.
ټول از طریق میدان جنگ درسمه و ما در میدان جنگ پرنګسته و اینا به جدی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا 130 تنه پکې ووژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش په غاړه اخیستی. د دغو پېښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. ولسمشر ترامپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې وویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې ځکه ممکنه نه دي چې هغوی په ډېره بې رحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ګناه خلک وژني. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د دولت د سولې ور به یوازې د هغو وسلوالو پر مخ پرانیستی وي چې وسله پر ځمکه ږدي. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په کلکه د افغان ځواکونو چې ورستر بلې خپلې وړتیاوې زیاتوي ملاتړ ته ژمنه ده او په دې هېواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به د دغو ځواکونو د روزنې پروګرام پراخ شي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه په یوه خبره کړې بیان کې کړي. ستولتنبرګ د دغو مرګونو حملو له امله له افغانستان او د دغو پېښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي او یووالي څرګندولو تر څنګ ویلي چې ناتو به د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغانانو ملاتړ او سولې او پخلاینې ته د رسېدو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. ناتو سرمنشي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو هڅې او میدان ستایلي، خو په دې هم ټینګار کړی چې دا مهمه ده چې د پوځي هڅو د زیاتوالي تر څنګ سولې او روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د افغانانو په مشرۍ هڅې دوه چنده شي. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پېښې ثبت شوې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د قتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه نوې پېښې د دې ولایت په سپین بولدک او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پولیو په دغو دوه نویو مثبتو پېښو سره په دې ولایت کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د پېښو شمېر نهو ته ورسېد. په شاولي کوټ کې شپږ، سپین بولدک کې دوه او یوه په کندهار کې ثبت شوې دي. د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ دوه نوې قربانان د دوه دونیمو کلونو په عمر یوه نجلۍ او یو هلک دی. د کندهار د عامې روغتیا چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پوښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو د تغذیې ناسم وضعیت او د حفظ الصحې سم نه مراعاتول او په ټولیزه توګه ککل چاپېریال دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرم ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یوه سیمه ییز چارواکي وویل دغه پېښه په کرم قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي چې دغې کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای په ځای ووژل شول او زیاته کړه دا نه ده روښانه چې دا یو مینوکه په سړک کې خښ شوی بم. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر دونالد ترامپ ملت ته خپل لمړی وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه لڅ باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپل وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ وینا به د خوندي، پیاوړي او ویړلې امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکز وي. تمه ده چې د ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ به د مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شوی دی. تمه ده چې ترامپ به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاسیفیک سمندر د دواړو خواوو د تجارتي شراکت له تړون او د پاریس له اقلیمي موافقې د امریکا د وتلو پر ګټو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ماتې خبرې وکړي. د شمالي کوریا په اړه به سخت دریځ خپل کړي او د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو یادونه به وکړي. د چین او روسیې په تیره پر موسکو د نویو بندیزونو د جزئیاتو په اړه د ترامپ خبرې هم مهمې ګڼل کېږي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د امریکا خزانې وزارت د هغو سختو بندیزونو لیست خپور کړی چې پکې 210 روسي چارواکي او د پیژندل شوي روسي سوداګر چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري پکې په نښه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د خپرونه زما همکار د کابل سټوډیو اجمل تورمان مختوړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د رزاجمل تورمن د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره په دې وخت خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې د روانو بیلابیل ستونزو د واری په برخه کې د ځوانانو رول، هغه کې له امنیت سره تړلي دي، له سیاست سره، له اقتصاد سره او یا هم نورې برخې. په دې موضوع په داسې حال کې بحث کوو چې افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ د افغانستان د بیلابیل ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په خبرو کې ځوانان د افغانستان د هیلو استازي بلل دي. ولسمشر دغه افغان ځوانانو ته په خبرو کې ویلي چې د دې ملت مدیریت او زعامت تاسو ته تستمیږي. د ویلي دولت باید ځوان شي ځکه زموږ ټولنه ځوانه ده او تر کومه چې دولت د ټولنې د غوڅ اکثریت سره همګامه نه وي نو واټن رامنځته کیږي. افغان ولسمشر افغان ځوانانو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې تاسو د ملي والی استازي توپ کوي او موږ باید د قانون پر وړاندې کې ګډ کار وکړو. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان سیاسي او مدني فعالین عدنان ساحل، ارشاد رغاند او امید حیران. دغه شان په تلیفون به را سره ښاغلی محمد یار هم یو ځای شي. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر هر څه د مخه راځو ښاغلي ساحل ته. ساحل صاحب، لومړی خو راخلاص وي تاسو ته انشاءالله موضوع خو مو واخیسته د ولسمشر وروستۍ څرګندونو ته په کتنو سره. اول خو که درته ووایي چې اوس افغانستان په دې اوس مهال په دې روان وضعیت کې کوم ستونزو سره مخ دی چې ځوانان باید هغې ته پام وکړي، د ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ډیره مننه کوم تورمان صاحب، سلامونه لیکي هلی تاسو ته او د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته. لبه د مرغه موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې کسړی هر اړخ راوڅېړي هلته بلا ستونزې شته دی. خو د نیکمرغۍ او د خوښۍ خبره دا ده چې د حکومت په سطح دلته بنسټیزو رغونو ته او بنسټیزو کړنو ته دلته پلان شته دی او هغې باندې کار کیږي او هیلې او امیدونه باید وساتو او شته دی انشاءالله. لوی ستونزې په زموږ په هیواد کې هغه دا دي چې ځوانان له بیکارۍ سره لوی مشکل لري. کار نشته دی هغه څومره اندازه باندې چې لازمه دی. ځوانان هغومره په اصطلاح باندې هایرنګ د هغوی نه کیږي. متاسفانه زموږ د ځوانانو ډیره برخه له بیکاری سره لاس او گریوان ده. نو کله چې په یو هیواد کې ځوان طبقه بیکاره شي، غلط نو بیا امنیتی ستونزې، اقتصادي ستونزې او نور سیاسي ستونزې راځي کوي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې موږ لاس او گریوان یې ورسره چې په عمدتاً موږ دغه نظامی ستونزې یادولی شو چې موږ په افغانستان کې له بده مرغه هغه کومه سوله چې لازمه ده هغه سوله نه لرو، او په دې کې د ځوانانو رول باید ډیر زیات ځلاند وي. او له بده مرغه بعضې ستونزې شته دی، خو سیاسي او اجتماعي او اقتصادي ستونزې هغه ستونزې دي چې زموږ لسونه تهدیدوي.
ډیره ډیره مننه حیران صاحب. تاسې هم د موضوع په اړه راخلو، ستاسو په نظر باندې ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟ بیا به دې ته وروسته راشو چې مثلا ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي.
د ستر واکمن په نامه ترمن صاحب تاسو ته میز کې میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. دقیقا زموږ په هیواد کې واقعا هغه اکثریت قشر چې ځوانان دي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نسبي پرمختګ سوی د تعلیمي برخه کې، تحصیلي برخو کې، همدا ډول کارموندنه کې. حکومت ظاهرا اراده لري چې ځوانانو کارموندنه کې همدا ډول دوی تحصیل او نور برخو کې دوی ته کار وکړي او پروګرامونه هم لري، خو تر ډیره د حکومت ژمنې نه پلي کیږي. ځوانان همغسې بیکاری سره مخ دي، نږدې 50,000 دولتي پوسټونه لا خالی دي. ځوانان په زرګونو ځوانان هر ورځ بهر ته وځي، هلته د سمندرو کې د مایانو ښکار کیږي یا هغه انساني رویه ورسره نه کیږي، بیرته ریپورټ کیږي. همدا ډول دلته د نام د بیکاری د نام نه یو مهمه وجه دا ده چې ځوانان بیکاره دي، دوی د محرومیتونو سره مخ دي. نو ځوانان هم تحصیلي برخه کې ډیره زیاته په کار د شټي ډیر زیات کار توسي ډیر زیات اړتیا لري، هم تعلیمي برخه کې هم کارمندنه برخه کې. نو کچیر ته ځوانانو ته کار پیدا سي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر سي، دا به د نامنۍ په کمښت کې سر رول ولوبي.
سیاسي ستونزې هم فکر کوي چې
سیاسي ستونزې خو ډیر زیات دي. د بدبخت ځینې ځوانان ډیر اوس د هارت موضوع چې مهم موضوع ده چې ځوانان د سیاسي غرض او مرسخ کار کوي د ځینې سیاسيونو له خوانه. د افغانستان ثبات، د افغانستان ملي حاکمیت او د افغانستان ملي اقتصاد او ملي وقار او غرور ځوانانو پر وړاندې لري اړه لري. تاسو وګورئ هم دا اوس چې هغه سیاسيون چې حکومت سره په یونې وړل کړکې چلري، یا شخصي غرض او مرض لري، یا شخصي غوښتنې لري، یا شخصي ګټې تر ګواښ لاندې دي، هغوی ځوانان د ابزار په توګه استفاده کوي. او هم دا اوس ځینې وکیلان او ځینې په اصطلاح سیاسيون حکومت تهدیدوي چې موږ ملي پاسون کوو. دوی ډېر ډاډمن پدې دي چې موږ یو څو ځوانان سره کوته راوخو، یو څو ځوانان باندې بلارینو کو، او یو څو ځوانان به د سپر په توګه وکړو تر څو زموږ شخصي ګټې تضمین شي، او زموږ شخصي ګټې هلته هم تضمین شي او هم زموږ غوښتنې ومني حکومت. نو ځوانانو باندې غږ کو چې د داسې غرضي او مرضي سیاسيونو او په اصطلاح سیاسي رهبرانو ښکار نشي، او د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي ثبات او د ملي امنیت لپاره، د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي.
مننه رغان صاحب، تاسو هم د موضوع په اړه راخلو.
مننه تورما صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زمونږ د پټولنه کې چې مونږ د قبایلي او د تمدني ټولنې په منځ کې په یو بحراني حالت کې یو سرګردانه حالت کې یو، او تر اوسه پورې د ځوانانو په اړه یو واضح او یو واقعي لیدلور له لوی سره د پخوانه موجود نه، اوس هم نشته. دا ګوره د څو لسیزو کې چې څومره تغییرات راغلي، سیاسي او نور جګړیز، دا متاسفانه ټولو کې ځوانانو نه د ابزارو پایس باندې استفاده شوې ده. لکه څنګه په اجتماعي لحاظ شي، په یو کور کې یو ځوان یوازې په دې سترګه ورته کتل کېږي چې دا به ژرندې ته وړه دغه غنم وړي او وړه کوي به، یا به د مړي ژوندي په کار کې به ځنې کارونه کوي. همدغسې یو لیدلوری په مجموع کې هم په سیاسي فضا کې موجود دی، هم په اجتماعي فضا کې، او دې ځوانانو ته هغه فرصت نه د استفادې زمينه سازي نه ده کړې کومه انرژي چې دوی لري د وطن د خوالي لپاره، د خپل پرمختګ لپاره دغه کار نه ده شوی. حکومتونو په وخت ګوندونو وخت په وخت ډلو ټپلو وخت په وخت، حتی په کلی ولس کې وخت په وخت د ځوانانو نه یوازې د یو ابزار پیس استفاده کیږي په تصمیم نیونه کې د دوی د فکر نه د دوی د هغه درک او د دوی د قوت نه هیڅ ډول صحیح استفاده نه ده شوې. دا په مجموع کې زمونږ د افغاني ټولنې یو لوی ننګونه ده چې ځوانانو ته ډیر ابزاري نظر شوی. هم دا اوس ګوري جنگ روان دی، د جنگ دی غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي، د جنگ په هغه غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي. وجه دا ده چې دلته یو ستونزه نه ده، په صلحاو شبکې فعاله دي، په صلحاو اجتماعي او اقتصادي او سیاسي مشکلات ټول یو ځای شوي دي، ټوله ټولنه قرباني ده، په خاص ډول ځوانان متاسفانه د دې ډېر قرباني ادا کوي.
ډېر ډېر مننه رغان صاحب. ښاغلی محمد یار، یار هم په تلیفون په کر خرا سره دی. یار صاحب تاسو ته هم خراغلاس وایو، خراغلاس خبرونه ته مننه. یار صاحب ستاسو په نظر باندې نن سبا افغانستان له کومو ستونزو سره مخ دی، او د دغو ستونزو د هواري په برخه کې ځوانان څه رول لوبولی شي؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
زه فکر کوم چې افغانستان خو د یو هر اړخیز بحران سره لاس ګریوان دی، خو زه په نظر باندې د دغه ټول بحران هغه اساسي علت زموږ د سیاسي شعور راټیټه کچه ده. له بده مرغه چې په افغانستان کې د سیاسي شعور د لوړېدو لپاره کار نه دی سوی، او پر سیاسي فعالیتونو باندې یا د سیاست پر ارزښت باندې خلک د باور کستوي دي، د سیاست په نوم عملیه سوي دي، د ګوندونو په نوم عملیه سوي دي. یعنی سیاست او ګوند، یعنی هغه څه چې د متمدنی دنیا د پرمختګ او د تمدن راز دی، او له بده مرغه چې په افغانستان کې د ټولو نورو ارزښتونو په څیر باندې له دغه حیاتي ارزښت څخه هم سوء استفاده شوي، ځوانانو باندې بې باوري شوي دي، ډېر سیاست د ګټه نه راځي، او سیاسي میدان یې د افغانستان دښمنانو ته خوشي کړی دی. نو په سیاست کې دغه مقوله ده چې چې ته نه حالت د ستاسو مخالف یا ستاسو دښمن وي. نو په د افغانستان په سیاسي صحنه کې ځوان نسل حضور نه لري، دلته ترهګر او د افغانستان دښمنان او د پردیو ګوتو ته وفادار تیر سلسوي خلک فعال دي. د انسان اول خو د انسان اساسي تاریخ خصلت چې دی هغه د اجتماعیت دی. انسان یو اجتماعي مخلوق دی، برسو خبره انسان سیاسی حیوان دی، سیاست معنی اجتماعی ژوند. کله چې موږ د انساني خصلت په لاس ورکړي دي چې هغه اجتماعیت دی.
یار سه بابا خیف بخنی سره دا خبرم به هیر نشی تاسو چې ځوانان د افغانستان سیاسي صحنه کې برخه نه لري، یعنی په څه معنی کله وضاحت ورکړي؟
په سترګو دا په دې معنی باندې تاسو ګورئ، تاسو د کله ځوانان څه پوښتنه وکړي چې سیاست نو مرته یاد کړي، او دې پوښتنه وکړي چې سیاست څه معنی لري، د څه سیاست معنی دروغ او دروغجن د خپلې دښمن دی، موږ باید خپلې دښمنۍ ونکړو د مسلمانانو په سپات باندې. پرې دا یو عام ذهن دی، موږ او دا ډېره لویه فاجعه ده د یو ملت لپاره. دا په دې معنی باندې چې زموږ ځوانان سره پاشل شوي دي، هدفمن نه دي، مشخص مشترک هدف نه لري، او مشخص هدف او مشترک هدف د رسېدو لپاره کوم منطقي او علمي سیستم نه لري. هغه سیستم چې سره راټول شي، متعهد شي، همغږي شي، هدفمن شي، او مشترک هدف ته په ګډه باندې حرکت وکړي، په یوه قوت بدل شي. کله چې په یوه قوت بدل شي، هغه اجتماعي یا انساني خصلت ترلاسه کړي چې هغه خصلت دغه اجتماعیت دي راټولېدل دي، او په یوه قوت بدلېدل دي. کله چې ځوان نسل په یوه قوت بدل شي، دا لکه د افغانستان په نسل چې افغانستان په دنیا کې یو له ځوانو هېوادونو څخه دي، بشپته بېساري زیاته کار مې ځوان نسل دي. تاسې فکر وکړئ، دغه ځوان نسل که هدفمن شي، سیستماتیک شي، او په یوه قوت باندې بدل شي، نو دا بیخی ډېر ساده خبره ده چې پر دغه ټولو بحرانونو باندې یا د ټولو غمیزو باندې به د افغانستان دوی برلاسي شي. او دا څه وخت دا کار کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم چې دغه فکر ته زه اوس جواب ووایم، که وروسته بیا وخت راکوي.
مننه. بیا به هم تاسو راشو یار صاحب. رغم صاحب، تاسو په نظر باندې ځوانان د ستونزې خو په ګوته شوې چې مثلا امنیتي ستونزې دي، سیاسي ستونزې دي، ځوانان اوس په دې برخه کې دغه ستونزواري برخه کې څه څه مرسته کولای شي، څه باید
تورمان صاحب؟ ځوانان ډېر څه کولای شي، خو د ځوانانو په وړاندې ډېر ننګونې موجودې دي. مثلا مخکې یار صاحب د بې باورۍ ستونزه یاده کړه، موږ نه وایو چې موږ سلسله نه سیاسی حرکتونه دا ټول استخباراتی دی، پردی دی، او یوازې د پروژو او د دې لپاره رامسته شوی، او تعداد به داسې می چې ملي فکر لري او واقعا د دې وطن په اړه یو درد لري او برنامه لري، خو خلک باور نه لري. خلک که باور لري امکانات نه لري. هغه ډلې نن سبا، هغه ګروپونه نن سبا ډیر مطرح دي چې هغه د نامشروع لارو نه تقویه کیږي. هغه ډلې چې ملي اجنډا لري، ملي اهداف لري، هغه په سیاسي صحنه کې کم حضور دي او نور هم نشي کولای چې خلک په ځان باندې ډیر راټول کړي. امکانات نه لري او دومره واس نه لري. ځوانان ډیر څه کولای شي، خو ځوانان هم متاسفانه چې اکثره په لړمحال او شینو باندې عادت شي دي. زه که څوک خپه نشي، اصلا د دې قشرونو د ویش سره ډیر موافق نه یم چې څوک ځوان شي او څوک زوړ شي. فکر او وطن دوستي او ارمان لرل او مبارزه کول او یو ښه انسان اوسېدل دغه اساسي ضرورتونه دي چې متاسفانه ډیر تمرکز پې نه کیږي. د ځوانانو نوم په دغه نظام کې د 2001 نو وروسته په یو پروژوي اصطلاح باندې بدل شو، لکه د خزو پونوم باندې چې ډیر داس کارونه وشول چې وخت ځای کول او همدغه سي د ځوانانو پونوم باندې هم ډیر امکانات ځای شول، ته سره وی پاشل ډیر
د امکانات چا ځای کړل.
دا نړیواله ټولنه متاسفانه دلته ډیره غلطه محاسبه لرله. دغه کوم کارونه چې وشول دا د افغانستان د ټولنې د روح سره برابر نه، مونږه کول شو چې په یو ملي چوکاټ کې د یو ملي لیدلوري د مخې ځوانانو ته ډیر کارونه نو کو اوس د دې څه ضرورت چې په یو کلی کې د یو کاریز د پاکولو د پاره د پروژه راشي. دا خو ځوانانو مخکې خپلو کې اشرونه کول. مونږ د ځوانانو د خزو د نور قشرونو په برخه کې سید چې اجتماعي او نور مشکلات لرل، خدا باید په هغه حلارو باندې حل شوی وای چې مونږ خپل په افغاني منطق ورته لرل. دلته اوس د ځوان تعریف دغه کې چې ځوان هغه چې په یو ډله کې یو موسسه یو انجونه پروژه واخلي او هغه کارونه وکړي چې حتی په دې وخت کې زه په دې ډیر افسوس کوم چې زمونږ یو ځوان بلا درته وایي چې زه په دې وطن باندې مینه یم. دام یو د یو احسان په شکل درته وایي. وطن خو نو شي، وطن نه نو ته څه معنی لري؟ خو بیا د هویت سوال سره په دې وشتمه پیړۍ کې مخ کېږي. دغه سي ځنې کارونه وشول چې هغه په لوی لاس د دې ټولنې د پاشل کېدو ځای نه، د ځوانانو د حقونو د دې طرفدار یم چې ځوان ته د یو انسان په حیث، د هر افغان په حیث باندې حقونه ورکړل شي. خو دلته ډیر کارونه داسې وشول، ډیرې پروژې داسې راغلې. زه ځنې خلک پیژنم چې عمرونه د 500 کلونو نه اوختي، د هغوی اولادونه کېده شي د ځوانانو په صف کې حساب نشي. خو دوی ګیرې توري کړي یا سرې کړي یا کلی کړي او یو 15 کس سره یو ځای شوي چې موږ ځوانانو ټولنه یو، مونږ باید دلته پروژه واخلو، دلته هغه کار وکړو چې دا هم د په ځای چې ځوانانو ته ګټه وکړي ډېر تاوانونه کړي.
ډېر ډېر مننه یار صاحب. که تاسو په تلیفون را سره وای راغان صاحب وایي چې د ځوانانو هغه کم کارونه چې هم په بیلابیلو برخو کې ول دایم پروژې ول او د ځوانانو په وړاندې هم که چلن شوی دی، دا هم تر ډیره پروژې وي. تاسو په دې سره څه موافق یې؟
دې سره موافق یم. دا یوازې ځوانانو سره نه، دا د افغانستان په څو ګوري له هر ارزښت سره د ټولنې چلن وسو. اما دا خپل ځان ته ویلات لري. موږ نه کولای چې یو پدیده په مجرد توګه وڅېړو. موږ کولای شو کله چې یو پدیده یو مسله څېړو، هغه موږ باید د نورو پدیدو د نورو مسایلو سره په اړیکه کې په ارګانیکه توګه باندې وڅېړو. د دې لکه چې ځوانان د ځوان فیش څخه د پروژې په توګه یا د نورو ورته ارزښتونو څخه د پروژې په توګه باندې ګټه واخلو. سوال دا دی چې کوم دا خورا پراخ بحث دی. تاسو چې په ځو سکاله مخکې موږ په افغانستان کې یو شمو تمدن ژوند لرلو، د مرته پرمختګ په حال کې وو، ځوانان عزت لرلو، د مشرانو عزت لرلو، د خلکو عزت لرلو، د ملت مدروند وو تر مختار کول کې. واصل په متاسف له څنګه سکاله مخکې چې تکله د انقلابونو راغله، کله راغله د پردی لسونه راغله، وزیر الله یې درته یو وسه سره ایدئولوژیک سازمانونه رامنځته سول د پردی په ټونګ باندې، او زموږ یو شمېر خلک د اخوانیانو یا د مجاهدینو په نوم باندې پاکستان نومې ته ولوي، د یو شمېر د شرق خواته یو دغه یو شمېر د غرب خواته، او د افغانستان د دلته د دوران او د وډیر ناتمام جنگ په لمبو کې راشکیل کی نو په دې باید موږ دغه سره کوکو دا باید ومنو چې جنگ درس یو ناولې پدیده ده چې د یو ملت له بده مرغه اخلاق او تربیه او خرابوي. موږ پنځوس کاله مخکې په رشوت شرمېدلو، کله چې به پر چا باندې رشوت خور نوم یاد و، هغه به په کلي او محل کې به هغه ځان پټ پټ کاوه او دا یو ډېر لوی داغ او پیغور و. مګر د دغه جنګونو جهادونو په نتیجه کې نن رشوت لکه د مور شیدې داسې خوړل کېږي، نن رشوت هر څوک خپل حق بولي. نو دلته زموږ ارزښتونه چې وه ټوله مسخه شوله، زموږ تربیه خرابه شوله، زموږ اخلاق لکه څنګه چې دلته د فساد خبرې کېږي، دا فساد څه معنا؟ فساد خو یا په دې اداره کې به یازه یم یا بته یم یا دې وطن یو بل څوک یې. دلته خلایي مخلوق نه دی، غلی چې دلته حکومت جوړ کړی دی او حکومت کوي هغه فساد دی. خو دا هغه موږ یو د دې وطن خلک چې فساد کوو، ولې فساد کوو؟ ځکه چې زموږ اخلاق او تربیه خراب شوي دي. اخلاق او تربیه مو خراب شوي دي چې دا دغه د جنگ نتیجه ده. نو د جنگ په نتیجه کې ټول معنویات لکه څنګه چې هغه مادي کلتور، مادي ارزښتونه د منځ ځي، هغه سي معنوي ارزښتونه هم مسخه کیږي. نو دا زموږ معنوي او اخلاقي ارزښتونه دي چې دا مسخه شوي دي د جنگ په دوران کې. ځکه موږ هر څه پروژه بدل شوي دي او د هر ارزښت څخه د خپل شخصي ګټو لپاره کار اخیستل کیږي. اما دا یادونه به هم د توکم چې دا وضعیت پر همدغه حال نه پاتېږي. اوس ونان تر ډېره بریده پورې دوی پوسوي دي، خپل د ګټو د تاوان لارې ورو ورو پېژني او دغه وضعیت تېرېدونکی دی. دا زړه به هم دومره نه خورو چې بېخي مایوس وسو یا په رواني لاس سقوط وکړو. ځوانان ورو ورو هغه خپل منطقي او انساني مسیر ته د برابرېدو په حال کې دي. هغوی هغه هغه خلک هم پېژندلې دي چې هغه به د ارزښتونو لپاره فساد به یې معاملې کولې، پروژې به یې اخیستلې. هغه ورو ورو تلی پیدا کېږي لکه څنګه چې یو بل ګډونوال ورو ورو زموږ تاسو داسې یادونه وکړله چې حکومت یا د رئیس جمهور محمد اشرف غني د ځوان فشر ته متوجه دي. زه د ځوان په باب باندې د ولسمشر پر باور باندې پر هغه تعهد باندې هیڅ شک نه وینم. اداره ورو ورو ځوانېږي او زما باور داری دغه ځوانان به دغه نوي ځوانان به د نوو اخلاقو او نو مدني اخلاقو سره د نوې تربیه سره به دغه ادارې ته نروځي. او ورو ورو که دوی غواړي که نه غواړي د دې وطن دروند مسؤلیت د دوی پروژو باندې دي او دوی دغه مسؤلیت ورو ورو احساسوي او د دغه مسؤلیت په ادا کولو سره به انشاءالله دغه ټوله بحرانونه جبرانېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی یار چې په تلیفون را سره پاتې شوی او په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. مخکله دی چې اوریدونکو ته ورشو، دا اوریدونکو تلیفونونه واخلو. ښاغلی ساحل، حیران صاحب مخکې وویل، رحان صاحب هم ورسره دا موضوع ورغبرګه تایید کړل چې د ځوانانو نه د ابزارو په توګه استفاده شوي. څومره د دې خبرې سره موافق یې چې واقعا دا کار شوی دی؟
کوم خپل د تیرو څلوېښتو کلونو کې چې دا کوم جریانات زموږ په هیواد کې تیر شو، که دې ته سړی ځیر شي نو دې کې شک نشته دی چې ځوانانو د ابزارو په توګه استفاده وشوه. خو یو شی چې موږ ته ډیر زیات ډاډ راکوي او موږ ورته خوشبینه یو، هغه دا دی چې د تیرو یو نیم لسیزو هغه ځوان چې یو نیم لسیزه مخکې وو یا دوه لسیزې مخکې وو، خوشبختانه د نن ځوان پرونی ځوان نه دی. د نن ځوان په دې پوی دی چې په ټولنه کې زما مسؤلیت شی دی، څه باید وکم او په کومه طریقه یې وکم. د نن ځوان خزان ګڼتیا دا ده چې د نن ځوان د خپل ټولنې، د خپل ولس او بالاخره د خپل هیواد په ګټو باندې پوی دی. هغه په دې پوی دی چې زه په خپل هیواد کې خپل ملي ګټې څنګه تأمین کم، څنګه یې وساتم چې د بعضې مغرضو کړیو دي خو هغه متضرر نشي، او زما هغه ګټې چې له نورې نړۍ سره نښتې دي هغه څنګه او په کومه طریقه باندې په کومو ډیپلوماتیکو اصولو باندې هغه مونږ برآورده کولی شو. یعنی دا هغه څه دي چې زموږ لسونو ته ډاډ ورکوي، یعنی مونږ ورته خوشبینه یو. بل مهم دا دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو بل ستونزه چې هغه ځوان متضرر کوي، هغه دا دی چې په الفاظو کې ځوان ډیر ستایل کیږي. یعنی په تیرو وختونو کې ځوان ډیر زیات وستایل شو، خو صرف په الفاظو کې او په خبرو کې. ولې زموږ په ټولنو کې، زموږ په کلو بانډو کې ځوان من حیث دی یو کورنۍ د غلام یا د یو کاریګر په حیث هغې نه استفاده شوې. یعنی په دې معنی زموږ په حجرو کې که ځوان ناست دی، په جای د دې چې ځوان ته دا چانس ورکول سي چې هغه دی من هیڅ دی ځوان یو نظر د خپل ولس د خیرازی په خاطر ورکی. ځوان همیشه تحقیر سوی دی چې چپ د مشرانو په مخ کې خبرې مکوه، یعنی دغه د مشرانو له بده مرغه موږ خپل مشرانو ته ډیر زیات احترام لرو. دا موږ چې نن څه وایو څه مزدري دا زموږ د مشرانو برکت دی، خو هغه پوینټونه هم موږ له سترګو نشو غورځولی چې غیر ارادي زموږ مشرانو زموږ په حق کې کړي. یعنی په کلو بانډو کې دا کنسپټ جوړ دی چې یعنی ځوان چې د مشرانو په مجلس کې ناست دی، یعنی دای د حق نه لري چې خبر وکړي. دا استعدادونه وژني او دا زموږ راتلونکي نشي تضمینولی دغه برخورد د ټولنې له ځوان سره. مهمه دا ده چې ځوان ته چې هماغسې په الفاظو کې شاباسی ویل کیږي عیني وخت کې باید هغه ته د کار زمینه د خدمت زمینه هم برابر سي. په دې خاطر چې ځوان هغه څوک دی چې په ټولنه کې د تغییر تر ټولو ښه انرژي لري، که مونږ په عقیدوي لحاظ یا نور په ټولنیز لحاظ باندې د بشریت ټول تاریخ ته وګورو او لږې په علمي لحاظ باندې مطالعه کړو، نو مونږ په دې پوهیږو چې په نړۍ کې دغه کوم جذري تغییرات چې دي هغه ځوانانو راوستي. هغه که د پیغمبرانو ژوند دی، هغه که د صحابه کرامو ژوند دی، هغه که د نورو سیاسونو په نړۍ کې چې کوم فیلسوفان دي، په نړۍ کې نور څوک صاحب علم صاحب رسوخ خلک چې دي، هغه ټول ځوانان وو. یعنی دغه ځوانان وو چې په نړۍ کې انقلابونه راوستي. سپینګیری یا ماشومان د دې وړتیا په هغه طبیعي شکل باندې دا وړتیا نه لري چې هغه دي د دې جوګه شي چې په ټولنه کې د تغییر راولي. نو فلهذا زموږ په حکومت هم دا غږ دی چې ځوان ته دې زمينه د خدمت برابر کړي. زه له نیکه مرغه زه دې ځوانانو راتلونکي ته به دې خوشبینه یم چې که مونږ دغه دې یو کال یا دوه کال را په دې خواته وګورو چې حکومت کومې کړنې چې لازمې وي د ځوانانو په رابطه باندې ترسره کړي دي، که مونږ اوس وګورو 15% زموږ اداره ځوانه ده، یعنی 15% زموږ د حکومتي دوایرو کارکوونکي هغه ځوانان دي، او همداسې 12% زموږ کابینه چې د هغه ځوانان دي، ځوانه کابینه ده 12%، او همداسې 70% که مونږ د مشاورینو هغه سلیکشن وګورو هغه هم ځوانان دي، او 15% زموږ والیان ځوانان دي. یعنی
فکر ځوان دی، کوم عمر ځوان دی؟
اصلا که سړی وګوري عمر چې دی هغه د ځوان دپاره معیار نشي کېدلی. مونږ داسې ځوانان لرو چې عمرونه 18 کاله دي، خو له فکر او عمل او خدمت یې د 2 کلن ځوان دی، او موږ داسې 2 کلن 3 کلن ځوانان لرو چې اصلا په دې پوه نه دي چې زما مسؤلیت څنګه دی، زه د څه شي دپاره پیدا شوی یم. موږ سره مهم دا دی چې یو سړی فکرن ځوان وي، او عمرن هم د ځوانۍ اهمیت ځکه ډیر دی چې هغه فزیکي او انرژي چې کوم کس په 23 یا 23 تر 25 پورې لري هغه د لوړ عمرونو خاوندان نه لري. خو له نیکه مرغه زموږ آینده انشاءالله د ځوانانو ډیره روښانه ده، او ناامیدي باید له ځانه دومره لرې وشړو چې اصلا موږ خواته مخ روان نړۍ. ناامیدي د ډیرو ځوانانو فکري هغه کوم استعدادونه چې دي هغه وژلي دي.
ډیر ډیر مننه ساحل صاحب. بیا هم تاسو ته راځو او تلیفونونه راخلو. دوستان زموږ د تلیفون شمیرې د 0999 40 45 40 او 0800 22 55 55 په دې شمیرو سره اړیکې نیول شي. تخنیکي همکار وایي چې همدا اوس یو اړیکه را سره ده. بله، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. مالدیپ پښتیا
دی ولایت نه جی ممجان در سره په تماس کې
یم. ها مهرباني اجي صاحب.
زه د ځوانانو استقبال کوم. ځوانان په دا اوس ټولنه کې د رښتیا او خلکو خدمتګار دي، ځکه ما ولید په ننګرهار په پکتیا په خوست داسې په نورو ولایتو کې کوم کار چې موږ کوو هغه کار ځوانان ډېر په مخ وځي. اگر که زه یو کامی مسیرم 2 کالو په عمر کې یم، خو موږ د کشرانو ځوانانو اوس وخت مناسب بولو. خو یو شیدا چې ځوانانو سره باید یو څه د مشرانو مشوره هم نظري نور د ستاسو د مجلس ته زه په درنداوي ګورم. په کتو سلام.
مننه کور ودار ژوندی اوسه حاجی صاحب. بل اوریدونکو هم را سره په کرخه ده. بل مهرباني وکي ازادي راډیو ده، ازادي راډیو ده مهرباني وکي.
السلام علیکم بیت الله.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
بیت الله والا خوست
بیت الله له خوست څخه مهرباني بیت الله جان
مانا درخه ما وجود زنان ته بخیر دولت کې درخه ما څه وانه واسوال توید دغه چې دغه په خوست کې مونږ تمره لیدلې د هلکان په پانتونو ته خبرې شوې دي
بلے بیت اللہ خان اڑکر سر پریش وزما پخلا کی پختہ نام و چکڑا بہر حال بل اور ہم راسر دے آزادی ریڈیو دا مہربانی او کہ بلی آزادی رادیو دا مهرباني
سلامونه هني کله احترامات ترمن صاحب تا او قدرمنو ملمنو تا او محترم تخنیکرو په الله او پدې تا او ترنو بریدون کو ته اله کوم چیرو غو جوړوي
مهرباني وکي څوک لکم زه
مننه تنګیوال لا وردګو څخه ترمن صاحب رښتیا چې ډیره خایسته موضوع مو ټاکه دي څخه لا یو فارغ تحصیل ځوان يم څه د هیڅ ندوم رانه فبریګم لکه د بیکارینا ځکه هر څوک او هر چیرې ماته به سواده غوته نشي چې پلانکی تعلیم کړای دی خو اوس بیکاره ګرځي تعلیم څه په درد خوري دغه دولت د هغه چا دی چې واسطه او پیسې ولري تر دې به دا ښه وي چې د دې دولت پر ضد ولټېږو او هر سړی د خپلې وړتیا په خاطر په هر ځای کې په دنده باندې وګمارو په آخري شېبو کې مې ترمان صاحب هیله د دې دولت د ټولو چارواکو څخه دغه ده چې فارغ التحصیل ځوانانو ته کار پیدا کړی ځوانان مصروف کړی همدغه ځوانان دي چې په هر ډول چارو کې انقلاب راولي مننه الله وخره
او بخې یو پښتنه ما هم درلودله یې را سره بدمرغه اړیکه هم پرې شوه بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په کرخه دی آزادی رادیو دا مهرباني وکړي
سلام علیکم اجمن تورمن صاحب تاسو ملوانو ته سلامونه
وعلیکم السلام څوک لکم ځای را سره پاړي کې کیدی
محمد نعیم سلارزه د کابل نه
سلارزه سه مهرباني وکړه
تاسو ډېر خسته خبرونه شروع کړې دا ډېر خسته موضوع برنامه د خدمات ملمنو نه دا سوال دی چې ایا دا ځوانان به همدغه شان ته په حقیقت کې دی ته دا ونډه ورکړی شي او دوی به پرمختګ وکړی شي که نه دا به هسې یو خبره یو به شي او بس بیا به پې ختمه به شي همداسې
بلې سالارزه صاحب ستاسو په نظر باندې نن په افغانستان کې هغه عمده ستونزې کومې وي دي او ځوانان د دې ستونزو باوري کې څه رول لوبولی شي ستاسو په نظر
نو ځوانان خو ډیر څه کولای شي که ځوانانو ته داسې دغه ورکړي
مثلا کومه برخه کې څه کولای شي کومه ستونزه
هر څه کې په اداري فساد کې د مخنیوي دغه کولای شي نور پر مختګونه په دولت کې هم کولای شي ځکه ډیر ځوانان زمونږ ډیر غټ غټ تعلیمونه او تحصیلونه کړي دي په هغه کې کوم دفتر ته مراجعه وکړي ورشي یا کوم دغه ته ور مخامخ شي نو هلته د هغې چې ډېرې پیسې ونه لري یا کوم واسطه ولې دا
یو بخیسته په نظر آی واځي باید په دولت کې وی چې د سنځو مخنیوي او شي د سنځو واري سره مرسته وشي او که د بهر نه د دولت نه بهر ځوانان هم کولای شي له سنځو واري سره مرسته وکي
کولای شي بهر هم کولای شي ولې نشي کولای په خپل محل کې په خپل سیمه کې په خپل ولسوالۍ ولایت کې ځوانان ډیر څه کولای شي که ځوانان وکي او وغواړي هر څه کولای شي د ځوانانو خپل ایو ټولنه د ځان د خپل فکر نظر لري خپل هم د غلری د څه نه دا ځوانان په هر څه کې هر ځای کې خپل کار کولای شي خو که ځوانانو ته دا مشران لګ نظر وکي او دوی وسره همغږي شي دوی وسره همکاري وکي دوی ډاډ ورکي نو ځوانان هر څه کولای شي او د دولت نه بهر هم کولای شي ولی نشي کولای ځوانان خو ډیر څه کولای شي ځوانانو فکرونه جدا دي ځوانانو د موجوده ځوانانو د وس سوچونه او فکرونه چې کوم دي دا د مشرانو د تیرو مشرانو زمنګ د فکرونو سره ډیر پرته لدی
اها مننه سالار زه سپ ژوندې اوسې یو بل اوریدم کې هم راخلو به زو ملمنو ته ملمنو به د موضوعات پاره شي خپل اوریدم کو سره مطرح کړ په دې اړه به ته خبري وکي بلې مهرباني وکي ازادي رادیو دا وعليكم السلام مهرباني وکي ازادي رادیو دا
سلام دغه کوم خبرونه ستاسو جوړ کړی ده
ساسي
دغه کوم
ټولې ده ساسي غږ سم نه راځي او بخي خپل ځای د تغییر ورکې ده غږ مو پری پری کیږي
او سم شو
اوس یو څه سم شو اوس خدای شي باندې وګورئ چې کیږي
نو خبره په دې ځای کې دا چې موږ لا شپنه
رئیس جمهور نه خواهش داده چې نور دي ځوانان نه وزنی دغه ملت ته په درناوی وګوري چې دغه ملت یو غمخور ځان وبولي خیر نه پروا نه لري که دا ملت د په غاړه کښې نن لاس را اچولی دی دی لیدلی دی یا دی د مینې خو مقصد په دغه باره کښې دې نظر واچوو.
اها ډېره ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ. حیران صاحب تاسې به د اورېدونکو پوښتنې قلم مخوره واتمنو یادش کړي دي مهرباني
وکړئ. ټول سلام وړاندې کوم. یوازې سلرزي صاحب پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې موږ باید نور دغه کلاسیک او دغه کلیشایي غوښتنه هېره کړو چې ګوندې مشران دې موږ ته نظر وکړي، یعنی مشران دې موږ ته حق راکړي، یا مشران دې موږ ته په ښه نظر وګوري. زه وایم چې دغه حق باید ځوانان خپل کړي، دغه موقف ځوانان خپل کړي چې مشران د مشرانو د مشاورینو په توګه دوی استخدام کړي، یعنی موقف باید ځوانان ونیسي، مشران ته د مشاور په توګه اهمیت ورکړي. داسې
باید خپل وړتیا په ثابتولو سره د اول ترلاسه کړي،
باید وړتیا ثابت، یعنی ځوانان باید اول ځان سره د خپل کیریر راتلونکي جوړولو لپاره دا پرېکړه وکړي چې زه خپلواک پاتې کېږم، سیاسي ډلو ټپل سره کېږم او که مدني فعالیت کوم. دا باید وکړي ځوان، یعنی دغه تصمیم چې کله ونیو چې زه یا سیاسي مدني فعالیت کوم، نو او د انسجام هغه مهمه طریقه د زور او فشار هم دا ده چې دوی حقوق ترلاسه کوی سي. نو هغه دې بیا داسې نه وایي چې موږ به د کوم چا سره کیږو یا به کوم چا پسې ځو یا کوم مشر پسې ځو. زه وایم چې دوی دې خپله د ځوانانو په منځ کې خپله یو مشر وټاکي، نه دا چې هغه منفرو سیرو پسې دوی راړ شي. یو بله موضوع دا ده کله چې ځوان چیرته مقرر هم شي یا چیرته وځلیږي بیا وایي چې دا د چا سړی ده. زه وایم چې ځوان باید خپله سړی شي، نه دا چې د چا پورې توفیلي شکل باندې د یو چا نخړوب شي یا د یو چا د فکر مستعمره یا د یو چا د لاس الی چې چیرته کم ځوان وځلیږي وایي چې دا چا سړی ده، یا کوم اداره کې نه وایي سوګری شي وایي دا د چا د خوانه یا چا سړی ده. زه وایم چې ځوان باید خپله په تحصیلي لحاظ او د خپلو وړتیاو او ظرفیتونو له مخې دا لومړی هغه موقف ترلاسه کړي، او بیا دې دغه بد نوم د ځان نه وشکې چې ګوندې دا زه د چا سړی یم یا د چا په ترور راغلی یم یا چا پسې ځم. ځوان باید دغه پرېکړه اول نه وکړي چې موږ خپله په لاس په کار کېږو، ځکه منفوري سیرې ولس ته تجربه شوي دي، د ګټې په ځای موږ ته سرطان دانه تمامه شوې ده. ځوانان باید خپله رهبري واخلي په لاس کې، که د سیاسي فعالیت وي که د مدني فعالیت وي. او بل دا چې ځوان لپاره د شرم ځای ده چې دا د هغه یو چا شاته راړ سي چې یا د هغه په اصطلاح رهبر شاته راړ سي چې هغه ولس ته د درد د پټۍ د درد د پټۍ په ځای غم او ناخوالې او تبهي راوستې ده. نو بیا به راتلونکي کې دغه ټاپې نه هم بچ شي چې دا د چا سړی دی او یا چا د خوانه حمایه کېږي. زه وایم چې ځوان باید خپله سړی شي او خپله ظرفیت او وړتیا پیدا کړي، او په دې اعتماد په نفس پیدا کړي چې خپله هم موقف ته ورسیږي، هم دنده پیدا کړي، او هم د سیاسي او مدني فعالیتونو په سر کې راسي.
ډېره ډېره مننه حیران صاحب. راغان صاحب د سلرزي صاحب بله موضوع ته اشاره وکړه چې ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي د کار کولو په حکومت کې چې بېلابېلو برخې د فساد اداري موضوع هم یو یادونه وکړه. آیا څومره د دې نظر سره موافق یې؟ که څه هم دوی وروسته په دې اړه هم وویل چې بهر هم شي که نه، ولې لومړنی وړاندیز یې انداو. آیا ځوانان باید حتما د دولت په چوکاټ کې وي چې د ملي یووالي د ملي ګټو د نظام د پیاوړتیا د دې موضوعاتو لپاره مرسته وکړي، او که نه له حکومت نه او له دولتي حکومتي ادارو نه بهر هم دوی کولی شي چې داسې ملي ګټو ملي منافعو ته د هېواد کار وکړي؟
تورمان صاحب زمونږ ډېر ځوانان متاسفانه د سیریالونو او د یو نیم بهرني سفر د شیانو ډېر بد عادت کړي. دوی باید په دې پوه شي موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ افغانان یو. مخکې د پکتیا یو مشر خبره وکړه د ځوانانو د مشرانو په رابطه باندې، د افغان ځوان چې باید د ځوان پیس حقونه ولري مکلفیتونه هم لري. دلته موږ خپل هغه اجتماعي او کلتوري جوړښتونه دي، ډېر موضوعات دي چې زه دغه شیانو سره موافق نه یم چې ځینې ځوانان کوشش کوي چې افغانستان د اروپا په ساویه باندې هغه یو کاپی ولري چې ځوان پکې په خپل مخازي او زوړ پکې په خپل مخازي او خزه په خپل مخازي مونږ ډېر یو چوکاټ لرو چې پاغه چوکاټ کې به مونږ دغه ارسه مخته وړو د ځوانانو د ستونزو د نورو موضوعاتو یادونه چې وشو مونږ الحمدلله سره د ټولو مشکلاتو چې اوس هم افغانستان لري مونږ یو قانوني نظام لرو مونږ یو اساسي قانون لرو سیده چې چیرته به نقص کیږي چیرته به عملی کیږي خو ځوانانو ته ډېر قانوني حقونه ورکړل شوي دي دوی کولای شي چې خپل جوړښتونه رامنځته کړي اول خو د افغانستان خبره چې ما تاکید ور باندې وکړې د پاره چې اتمی نه ده چې سړی درس تعلیم یوازې د پاره وي چې یو ځکه د وزیر شي یو ځکه د رئیس شي یا دغه توقعات هم باید افغان ځوانان لږ راټیټ کی په دې فکر کې چې د افغانستان د افغانستان اقتصاد په کوم حالت کې د افغانستان د اوس په څومره مشکلات کې راګیر ده ځنې تعلیم یافته دوستان خلک پیژنم هغه چې د پوانتون نه فارغ نه یز مونږ د پوانتونونو کیفیت او هغه موضوعات هم په هغه حالت کې دي چې ډیر کارت سره نشي اخیسته د ستی فکر کوي چې دا یو ځکه یو غټ بس باندې بخرر شي موږ باید خپل غ اقتصادي توقعات د خپل اجتماعي توقعات دا لګ راخته کول سید لس 15 کال مخې دلته په میلیونه روپۍ راغلي خو نور دا پیسې باید نور د سې یو حالت تر شي چې را نشي موږ باید د خپل وطن لپاره یو فکر وکړو په خپل چوکاټ مختلف شنو ځوانان کول شي چې ک متقینم ک په ول سوالی کې لاس 15 ځوانان متحد د لوستي ځوانان چې نور غن لوستیم ځان سره کې او ټولنه ول ریالته د فساد په ضد باندې کارو کې یلته د بی عدالتۍ په ضد باندې کارو کې په خپل دوی ته هم د کار زمينه مسایديږي هم د دوی په وړاندې چې کوم اجتماعي سیاسي او نور خندونه دی هغه د منځزي ز سوخ مخې ما د امریکا د پخوانی ولسمشر دبليو بوش خاطرو کتاب لوسته هغه ویل چې زبا اکثره په ځواني کې د تعلیم پسند کې تلم اته مې زمکه وي د پلار د قانوني کې ولا متاسفانه زمونږ یو افغان ځوان په دې شرمېږي دا سعید چې قلم ته ډیر اړتیا شته دی کتاب ته ډیر اړتیا شته خو دې پسند کې دا وطن زراعت تم ضرورت لري دا وطن صنعت تم ضرورت لري او په حکومت کې خو په ډیرو هیوادونو کې ډیر محدود خلک کار کوي یا ته حکومت کې کار کول په نورو هیوادونو کې چې رسیدلې دي ډیر خلک ورته ترجیح نه ورکي دا تر ټولو هغه پسمانده کار ورته په حکومت کې کار خکاري نور باید په دې باندې فکر وشي چې اوس کې اوسوک د اقتصاد په انځي سلی فارغیږي هغه سره باید د چپټری زده کړو ترڅنګ دا فکر مې چې کزه فارغیږم سبا ته څنګه زه لاس 15 نور ځوانان ځان سره یو ځای کوم شل شل زر افغانۍ مو وسو شی یو دکان په جوړ کو یو بل کار وکړي چې اغه نه یو اقتصادي منبع را ته جوړ شي په متاسفانه په دغه برخه کې ځوانانو ته ډیر ذهنیت نه دی ورکړل شوی ځوانان باید په دې باندې تکیه وکړي زه سر لدی چې ځوانانو ته حقونه غواړم خو زه دا هیلم لرم چې لکه خپل توقعات هم راخته کې دا ممکن نه ده چې ځوان دي د پوانتون نه فراغت سره دستي او ځکه مصرف شي مونږه د حکومت او دا سعید چې په زنو زینو کې بیا عدالتۍ هم کوي نور کارونه هم کوي خو دا ممکنه نه ده چې په کال کې په لزګونه زره کسان فارغيږي او دوی ته دستي دوی د کار زمينه مسايده کې حکومت هم پکې خپل مکلفیت لري مګر ځوانان هم کولای شي چې په مختلفو ابتکاري اشکالو باندې ځان ته د کار زمينه مسايده کې وغه د خپل حقوق او د تامین لپاره د نورو بی عدالتۍ او د مخنیوي لپاره خپل داسې جوړښتونه ولري چې هغه د فشار او د دغه وسیله شي او هم عدالت تامین شي هم ځوانان ته د سیاسي اجتماعي رشد زمينه برابر کړي
ډیر ډیر مننه رغان صاحب ساين صاحب عمده ستونزې چې د ملمنو خبرې او ساتس خبرونه موږ راوستنه سبا په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ستونزې دا ډېرې مهمې دي او یو بل سره فکر کوم چې تړلې هم دي دې خبر ته پام سره چې ښاغلی یار ویل چې سیاسي شعور د ځوانانو کم دی متاسفانه موږ د دغو دوه ستونزو د واري په برخه کې مشخص د سیاسي او امنیتی ستونزو د واري په برخه کې او یو بل همکار سبوري سره یو ځای کوچې د ملي والی په خاطر باندې چې ملي والی ټینګ شي د غزانزانې او مثلا ژبني مسائل سمتي مسائل قومي مسائل دغه مسائل ورک شي د درې مواردو کې مشخص امنیت سیاست ملي والی برخه کې ځوانان څڅ ډول رول لوبول شي څه وایي
مرنه تورمن سه کوم خپل نړیواله بوتالیا لګ پراخ کو مونږ د پیدا کولای شو چې امریکا یو هجمونی قدرت دی په نړۍ کې کوم د دغه هجمونی قدرت چې په نړۍ کې حاکم دی اوس د خپل داخلي ستونزې په امریکا کې شتون لري وګورو یعنی د 2000 لسم کال نه د ځوانانو د بیکاری کچ تر د 2013 پوري ورس تربل زیاتی حال دا چې امریکا په نړۍ کې هجمونی قدرت ده نو دا خو تصادفي ده چې او دا خو یو معمول ده چې په افغانستان کې د هم د ستونزو کچ زیات یا د ځوانانو د بیکاری کچ زیات زه فقط غواړم چې ستاسو د سوال په جواب کې دا وایم چې لبته مرخه زمون د ځوانانو ستونزې د نور نړیوالو ځوانانو سره فرق کوي زمون د ځوان ستونزه دا ده چې زمون کم ځوان چې بیکاره دی هغه په عین وخت کې بیسواده دی ولې په نور نړۍ کې چې یو ځوان بیکاره دی هغه ایجوکیټډ دی هغه زده کړې لري زده کړې کړې دي نو دلته چې یو وخت یو حالت دسی چې یو ځوان دی عین وخت کې بیکاره هم وي او بی سواد دی هم وي نو دا بیا ټولنې ته لږ ډیر خطر متوجه کولای شي هغه په دې معنی چې یو ځوان چې بیکاره وي او عین وخت کې بی سواد وي هغه په دې نه پوهیږي چې زما حقوق څه دي زه څنګه کولای شم ټولنې سره برخورد وکم له حکومت نه زه خپلې غوښتنې په کومه طریقه وغواړم څه باید وکړم بلاخره چې زه له دغه حالت نه ووزم دا سړی یو سټرس اخلي یو رواني فشار لاندې راځي او اکثره دا د دې سبب کیږي چې بلاخره انتحار او استشهاد نور او ستونزو سره مخ کیږي یعنی دا نن که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کوم انتحارات کیږي دا ټول اکثره مطلق ځوانان دي دې یوازینی علت همدغه دی چې ځوان دی او بې سواده دی څنګه بیکاره ده خو زه وایم چې ځوان دی راولاړ سی او دا جسارت او دا جرأت دی وکی چې زده کړو ته د مخه کې زده کړې دی وکی ودی ګوري نړۍ سره د ځان سیال حساب کې خپل مورال دی قوي کې ټولنې ته دی وګوري نور نړۍ ته دی وګوري چې زمين حج دی ځوان خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم په نور دنیا کې ځوان په خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم یعنی ستاسو دفتر چې
ځوانان هغه محل کولی شي چې مثلا دغه ستوند تلواري لار شي چې د دوی پوها ولچال وړ شي
هم دغه خبره ده چې وخت چې زده کړی یو سړی ولري یو ځواني ولري هغه په دې پوهیږي چې زما حقوق څه دي زما هیوات حقوق چی دي زما ملي ګټې چی دي اصلا ملي روحیه څنګه باید ایجاد شي کله چې دغه ستونزې حل شي یو سړی خپل حق یو ځوانو پیژني د هیوات حق پیژني ملي ګټې او پیژني او د ملي احساس ملي روحیه ولري دا کولای شي چې د افغانستان په سیاست کې رغند رول ولوبوي د افغانستان په امنیت کې رغند رول ولوبوي د افغانستان په اقتصاد کې هي طرحې ولري هغه طرحې وړاندې کی هغه پریزنت کی هغه ډیفنس کی بل اخره هغه کوم شی چې د په ذهن کې دی هغه په یو ښه او اکیډمیک طریقه باندې خپل هوادونو او خپل ولسته وړاندې کی
ډیر ډیر مننه سایل صاحب حیران صاحب کوم موضوعات چې سایل صاحب شریک کړو اخن د اهمیت وړ مسائل دي ولی د ته وخت په کار دی چې ځوانان خپل پوها لوړ کی خپل ورتیا لوړ کی موږ عملاً د غوښتنې سره مخ یو وس څه کول په کار دی وس خو په یو ورځ یو میاشت کې دوه میاشت کې نه پوها لوړیږي نه ورتیا لوړیږي وس څنګه کوی دغه موجوده وضعیت مثلا ځوانان د لپاره چې هیواد وبس څه باید وکړي چې ملي وړ ټینګي د سیاسي ستونزې او امنیتي ستونزې کوم په یاد کړي د دین ووزی
دقیقا دوه هم د ستونزې چې بے سوادي او بیکاری ده دغه زهر جنري بے سوادي تدریجي کی چرتونکو نسلونه نوی نسلونه من د زده کړو په ګڼ سنبال کوم او د بیکاری ستونزه د فتنم کیږي چې یو څه حکومت د خوانه یو څه خپل ځوانان په یو نه یو ډول ځان بوخ کی یا حکومت د زمينه برابر کی د غزانو باندې کارو کی چې ترسو دوی منحرف نشي یا وسله روانخلی یا وقده پیدا نه کی حکومت سره او یا هم د نور تو تاریخوالو او نور د نشیتو کو باندې روب دي نسی دا موضوع ده بل دا چې اطمینه ده د رغان صاحب د خبرو سره زه موافقم چې هر ځوان دی حکومت ورته کار پیدا کی هر ځوان دی چې فارغ سیدا تمه دی ولري چې ما ته به حکومت دند لاګي زم چې ځوانان دي خپل توقعات لکه کابو کی خپل اقتصادي پلان جوړ کی مثلا یو ځوان فارغیږي هغه د سل په سلو کې دا هیلونه لري چې سبا اتمن په لمړی ماش د مشل زرغونی دا د ټولنې او د افغانستان د عایدات او د افغانستان د حالات سره سم هغه شی توقعات لري یا ځوانان خپلم کله ډیر داسې د رغان صاحب خبره چې د نور نړۍ د ځوانانو د لوړ توقعاتو نه دوی غاخلی دغه سور لندرازي مثلا ضرور نه چې ځوان په کم ماش کې د آیفون ټلیفون لري یا کم نوې ماډل چې بیا راځي د بیا هم ولري زوم چې د خپل ماش او د خپل کورنۍ لګښت او د خپل اقتصادي وضعیت سره په تناسب سره دی دا یو ټلیفون واخلی کچیر دا غن نوې ماډل ټلیفون راځي همداسې نور لګښتونه هغه د
ځوانانو سوند کې د هیواد نه سوند ما وی کنه ډیر پر ځوانان څه کولای شي مثلا د امنیت تیسوند دا وری لپاره د سیاسي سوند
دقیقا یو خدای د اقتصادي توقعات کنه بالکل دا د خپل قبې ملي اول لپاره مخکې به چې مشرانو د دې سلوخ کلن کړکیچ کې چې مشرانو کوم اشتباه کول یا د بهرنیو استخباراتو ښکار کېدل یا به ملي یووالی ملي وحدت زیانمن کېده نو ځوانانو په پیغه کو چې موږ ټول افغانان یو ټول قومونه سره ورونه دي او موږ کې ژبنۍ تبعیض نشته د بده وخت اوس ځینې ځوانان د داسې د مشرانو د ناسمو پالیسیو د سیور لاندې راغلي دي تر ټولو اوس ځینې ځوانان ژبنیو قومي او مذهبي تعصبات لمن وهي چې دا د افغانستان لپاره زهرجن دي ځکه چې که ځوان چیرته منحرف شو نو چون دغه انرژي او قوت لري نو دا بیا د هیواد لپاره ډیر په زیان تمامیږي زم چې ځوانان دغه مقطعي سیاست نه او دغه د افغانستان د بې ثبات سیاسي نو تر نفوذ لاندې ناراضي دوی د خپل ملي موقف او ملي دریځ خپل کی د افغانستان د ملي ګټو ملي اووالي ځمکني بشپړتیا ملي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو ساتنې او ځانونو لپاره خپل لاس په کار سی او جلا موقف او جلا سټیج جوړ نسی یعنی کچیر ته دوی د مغ غرضي او مرزي سیاسي نو او ډل ډپل تخکار لاندې سی د بدبخت زمنګ ملي اووالي د اوس ځوانان ترمنځ ټولنیز رسنۍ ګری سخت زیان لیدلای هم دا اوس حتی دیو بل قومونو ته بدره دی ویل کیږي دیو بل قومونو نفقای یعنی هغه فاشیستی رهبران چې د دوی ذهنونه سره خراب کړی دي دوی نه دوی جلاسی دوی راتلونکي کې دوی ته ډیر زیات زیان پیخی ځکه هغه منفوري سری دی هغه ټولنه رد کړی دي دغه زهر اوس دوی ځانونو کې پاشي تر څو چې د مونږ شته ملي والی او دغه یعنی ولس کې ژبنۍ تعصب او قومي تعصب نشته را دغه سو خرشي رهبران دي چې اوس دغه زهر ځنې ځوانانو باندې پښلې دي چې په دغه وخت
ډېر ډېر مننه حیران سي رهان سي تاسو مده اندي موضوع په اړه راخلو موضوع څه نور هم د کم چې دغه دري د 10 ستونزې چې په هیات کې نن سبا دي ملي والے سیاسي ستونزې امنیتي ستونزې ځوانان د دغه ستونزو د وارث په برخه کې څومره تکول شي څه کوم
څه باید تورما سبزه دغه پاړه دقیق نه پیغم چې زمنګ حکومت په ساده چې ځوانانو ته کوم غ چوکاټونه جوړ شي وي دي د دې غ پالیسي به سمره سمي وي او په تطبیق کې مشکل ده خو په دې برخه کې ډیر مسولیت حکومت ته راځي کېږي دوی باید سي واقعبینه او د سي صحیح پالیسي ولري ځکه دوی ورته بودیجه لري د حکومت یو د پام وړ بودیجه ځوانانو لپاره کارت ځانګړې ده دغه ک دغه پالیسی او دغه اهداف او د کارونو چې ملکیږي دا ک پام دې محور را وسرخي چې ځوانان هم دغه موارد ته چې تاسو اشاره وکړه چې د ملي والی مسله ده د ځوانانو هغه د مستقل فکر او د لیدوري د رامنځته کولو مسله ده ک دغه باندې کاروشي دا به ډیر ښه یو متاسفانه چې ګورم اکثره په ولایتو کې د ځوانانو امریتونه یا عبدالته په مرکز کې چې د وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چوکاټ کې کوم مینیت ده حکومت متاسفانه صحیح ده چې شخصا ولسمشر ځوانه مفکوره لري ځوانانو باندې اتکا لري او ځوانان ته تر یو حد پورې خوشاله هم دي دا د تقدیر وړ کار ده مګر په عمومي ډول ورته وکتل شي هم په خوانی حکومت موسنی دوی ځوانانو ته یو ډول د خپلو هغه تشریفاتي کمیټو په سترګه ګوري اکثره مناسبتي غونډي موضوعاتي هلته ځوانان سره ګوري چې په دروازې خوله کې ودرولي یو بنر یو شی ورته په غاړه کې چولې یو کارت چې دا د تشریفاتو قطعي غونډیات نن د حکومت په ملاتړ غونډه او نن د پلاني په ملاتړ غونډه زوم چې دغه ډیر کار په دې باندې وشي چې د دوی د فکری روزنې لپاره کار وشي دوی کول شي چې په ولسوالیو کې د دې لپاره چې د یو ولایت د والی په ملاتړ باندې غونډه کوي هغه ته پګړی تړي هلته د پونتونیو استاد وي سیالته یو فکری سړی وي چې 500 ځوانانو ته د د وطن په باره کې د ملي اوالي په باره کې
د مسلمانانو په نظر ځوانان باید چکچکیان ونه وسی ورته چکی
متاسفانه دغه کار تر ډیره هدا پوری کیږي او دا د دې سبب شوی هغه کارونه چې په واقعي ډول ځوانانو ته کیږي هغه کم رنگ کیږي خلک دې ته خوشحالي کی چې دغه صاحب دغه صاحب په ملاتړ غږی
ډیر ډیر مننه خغلی رغان قدرمن اوریدین کو دې سنی پاتری دې ته چې دری خبرونه پایل شي لته سي درنو ملمنو هر یو خغلی ارشاد رغان امید حیران او دغه شان خاغری ساحل لته سمنه کو چې په دغه پرونه کې موږ سره ګډون وکړ لته درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې په ټلیفون را سره یو ځای شوي او خپل نظرونه مو شریک کړل دغه شان له مدني او سیاسي چارو لزوان کارپو محمد یار یار هم مننه چې ټلیفون پکره خو شو شی بیره سره درې بجې شوي درې خبرونه پیلېږي.